الکساندر لوکاشینکو امروز مظاهره کنند. لوکاشینکو که از 26 سال به این سو بر سر اقتدار است، تهدید کرده است که بالای تظاهر کنندگان فیر خواهد شد. بعد از اینکه او خود را برنده انتخابات 9 آگوست اعلان کرد، اعتراض ها علیه وی در بلاروس ادامه داشته است. رقیب وی سویتلانا تیخانوفسکایا که خود را برنده انتخابات می داند، مجبور شده است که کشور را ترک گوید. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو د عدالت او فساد سره د مبارزه 19 پروګرام ته خره اخلاص. د پروګرام وړاندې کوونکی زه رحمت الله افغانیم. د اکتوبر 14 د خړو نړیوال ورځ ده. د غوړز د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول سوی. د ورځ د نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له لوري داسې مهال منزل کیږي چې په نړۍ کې په ځینو هیوادونو کې یو شمیر وګړي د خوړو مسؤلیت نه لري چې افغانستان هم په ډله کې راځي. په افغانستان کې د غذایي امنیت نه خوندیتوب او بېوزلۍ هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د احصایې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایلې یې شاوخوا 2 کاله وړاندې خپرې سوې دي، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک د راپور پاساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنطین له امله ممکن په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 2% لوړه سوې وي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عوایدو د نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کورونو مالونه وپلوري څو کورنیو ته خوراکي مواد چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره د وړاندې خپور سوی دغه سازمان د کورونا وایرس او له امله یې د قرنطین په شرایطو کې په نامنویو سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,710 خوراکي توکو مرسته کړې. د خوړو نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره شوي چې بیړنۍ مرستو ته یې اړتیا درلوده، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي دي، او یا هم د طبیعي پیښو له امله متاثر سوي دي، او همداشان له پاکستان او ایران نه بېرته راستنېدونکو کډوالو سره هم دا مرستې سوي دي. همداشان څه موده وړاندې افغان ولسمشر له بېوزلو وګړو سره د مرستو په هدف د ملي دسترخوان پروګرام پرانیست، خو ولسي جرګې په ملي دسترخوان کې د اداري فساد له امله دغه پروګرام رد کړ. خو د ولسي جرګې له مخالفت سره سره بیا هم ارګ د دغه دسترخوان پروګرام پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو مرستو سویو په ویش کې د فساد په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا نورې اړوند موسسې د مرستو څرنګوالی څنګه ده، څنګه اړوند خلک پیژندل کیږي، څنګه یې سروې کیږي، څنګه مرستې ویشل کیږي. د ازادي راډیو عدالت او فساد سره د مبارزې پروګرام کې را سره د کابل په سټوډیو کې ملمانه دي د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم افضلی، چې وروسته به له پروګرام سره یوځای شي. د پوهنتون استاد صداقه ملکزاده د کرنې وزارت وینا اکبر استمی هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام استاذ هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. درنو اوریدونکو، تاسو کولای سي ازادي رادیو ته زنګ ووهئ، په دې اړه له موږ سره نظرونه شریک کړئ. هغه ستونزې چې تاسو لرئ په دې برخه کې د شته فساد په اړه که څه معلومات له ځان سره لرئ له موږ سره یې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 800 22 55 55، همدارنګه بله شمېره هم ده 0 900 15 45. نو ورځو پروګرام ته د افضلی او نور همکاران به بیا وروسته راواخلو. اوس د کابل د پوهنتون استاد سره پوښتنه کوو. ښاغلی استاد محترم، دغه مرسته چې کله په افغانستان کې کیږي له بیوزلو سره کیږي د کوم معیارونو په اساس کیږي؟ هغه معیارونه چې په دې برخه کې مؤسسات یا هم حکومت په لاره چولی دي، دغه نو تاسو راضي څومره ورنه رضایت لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما، مهمانان برنامه شما و رادیو آزادی. عرض احترام دارم. طوری که ما و شما به جریان بودیم، کمک هایی که صورت گرفته به خاطر نابود ساختن یا کم ساختن مسئولیت غذایی در این شکی وجود نداره که صورت گرفته است. یک تعداد افراد مردم ما از کمک های مستفید شدیم، اما بسنده نبوده است و یک سلسله کمی ها و کاشی های وجود داشته است. قسمی که ما و شما را پورای مختلف میبینیم، مطالعه میکنیم، تقریبا بیش از 44% مردم افغانستان به مسئولیت غذایی دسترسی ندارند. با وجودی که 81 نهاد ملی و بین المللی در قسمت مسئولیت غذایی فعالیت دارند، در قسمت بهبود کشاورزی فعالیت دارند، اما متاسفانه در قسمت بهبود امنیت غذایی در زندگی مردم تاثیرات چندانی با وجود نامده است. بیان سر اصل موضوع که کمک هایی که برای مردم ما صورت میگیرد در این شکی وجود نداره که دولت مردم ما، مسئولین ما علاقه دارن که به افراد را انتخاب بکنن که واقعا نیازمند باشن. میکانیزمای درست امکان داره که در نظر گرفته باشن، اما با وجود آن هم کمی‌ها و کاشی‌های در زمینه وجود داره.
خب استاد محترم، اقصد تونز چی بده برخی که
ما در جایی که زندگی میکنیم کنند شهر کابل، با کسایی که ما نشست داریم قسمی وانمود میشود که افرادی که واقعا نیازمند هستند در قسمت انتخاب از اینا کمی سهل‌انگاری میشود و افرادی که شدیداً مستحق هستند اونا در بعضی موارد انتخاب نمیشن.
یعنی داخل یواز پا کابل که دغه ستونزه ده. استاد محترم، څه فکر کوئ چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې به په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي؟ او تاسو چې کوم خلکو سره مخ کې یادونه وکړه، موږ په دې اړه ورسره په تماس کې، دوی درته څه ویلي دي چې یعنی ستونزه په څه کې وه؟ په انتخاب کې ستونزه وه، کوم مرسته چې کېدله کمه وه، یا ځینې کسانو لخوا فشار راوړل کېده چې ځینې ځانګړي کسانو ته یې ورکړي او ځینې ته یې ور نه کړي؟
دخیل هستن. ما شما پیشتر هم یادآوری کردم که وقتی که ما بخواییم یک تعداد مردم های مشترک خود را انتخاب بکنیم، به هیچ شکی وجود نداره که یک تعداد وسیع از مردم اینجا دخیل هستن و اینا احتمال ازی وجود داره که نفوذ داشته باشن. و موضوع دیگه ای که نهادهای ملی و بین المللی که در یه کار میکنن، ممکن آگاهی درست و کامل از وضعیت مردم افغانستان نداشته باشن، چون معلومات دوم در سیاست قرار میگیرم، این احتمال وجود داشته باشه که مردمایی که واقعا مستحق هستن، نیازمند هستن، اینا شناسایی نشدن. در قسمت تطبیق برنامه های مسئولیت غذایی باید تطبیق شود، ضرورت است، ایجاب میکنه. ما و شما پیشتر گفتیم که بیش از نیم نفوس کشور ما و شما مسئولیت غذایی ندارم و تقریبا 72% مردم افغانستان از کمبود غذا رنج میبرند. وقتی که این همیتو یک موضوعات وجود داره، ایجاب یزی را میکنه که نهادهای ملی و بین المللی کار بکنند، کسایی باشه که برای مردم خدمات را بکنه، چون چه توزیع مواد غذایی باشه و یا سایر عوامل. روش کار شود تا ای که اندک مرهم برای مردم ستمدیده افغانستان باشم. ما اصل گفت ما ای که خود اصل برنامه کدام مشکل وجود نداره، بله. اما در تطبیق از این در دیزاین پروگراما، در تطبیق از یا در شناسایی افراد آسیب پذیر و در شناسایی که چه کسی واقعا مستحق است، یک کم برنامه منظمتر، دقیقتر و در مطابقت با نیازمندی های مردم روی دست گرفته شود. بازم یادآوری میکنم که در قسمت مشکلاتی که وجود داره، مشکلات در قسمت شناسایی افراد است، چون در قسمت شناسایی افراد نیازهای مختلف جامعه و نماینده های مردم، وکلای گذر، سایر مقامات و مردم داخل است. وقتی که مردم تیخ وسیع است، مردم در این پروگرام شامل می باشم، سبب از این می شود که یک تعداد مردم ارتباطات را در نظر بگیرند، خویشاوندی را در نظر بگیرند، یا این که منافع خود را در نظر بگیرند و برای مردمایی که واقعا مستحق هستند برای از اینا کار صورت نگیرند.
استاد، یو بل ستونزه دلته موجوده ده، هغه د نړیوال ستر مرسته کوونکي لکه د خوړو نړیوال سازمان دې ته ورته نور موسسې خپله دوی دغه خواړه خلکو ته نه ویشي، بلکې دوی دغه خواړه کورنۍ موسساتو ته ورکوي، همغه نه بیا دوی وروسته نظارت کوي. دا خپله دغه کورنۍ موسساتو ته داسې خوراکي توکو د ویش واک ورکول خپله فساد ته لاره نه هواروي؟
طوری که ما و شما از طریق رسانه ها خبر میشیم و شاهد هستیم و میبینیم، بدون شک زمانی که در کشور ما و شما فساد وجود دارم، مؤسسات داخلی هم که در افغانستان کار فعالیت میکنن از این امر مستثنا شده نمیتونن و احتمال از این وجود داره که در این قسمت هم مشکلات وجود داشته باشه. یعنی فساد احتمالا که وجود دارم. اگر ما به این اساس، چون ما ارقام و یفاد فعلا در اساس من است، میشه که باز ما را کسی اعتراض نکنه، ما به این اساس تخمین میکنیم یا به این اساس قضاوت میکنیم که زمانی که نهادهای ملی و بین المللی در افغانستان در بخش بهبود تولیدات کشاورزی، در بخش مسئولیت غذایی و بسا موارد دیگه فعالیت دارن، اما ما امروزه روز به روز به عوض ازی که در قسمت امنیت غذایی و مسئولیت غذایی و بهبودی پیدا بکنیم، برای علاوه که بهبودی پیدا نمیکنیم، ما تعداد کسایی که با عدم امنیت غذایی مواجه میشوند روز به روز یا تعدادشان زیاد شده میروم. به همین اساس است که ما برای ما این ثابت میشود که حتما کدام مشکل وجود دارم و وگرنه چرا این برنامه مؤثریت ندارند، چرا روی وضعیت زندگی مردم تغییرات به وجود نمیاد، چرا مسئولیت غذایی، چرا امنیت غذایی چرا زیاد نمیشود. به این اساس ما قضاوت کرده میتونیم و اظهار کرده میتونیم که احتمال از این وجود داره که در قسمت دیزاین پروگرام و برنامه و تطبیقشان، نظارتشان و شفافیتشان به شکل درست اساسی، به شکل علمی صورت نمیگیره و الی یکی اگر صورت میگیره، ما باید شاهد تغییرات در زندگی واقعی مردم خود باشیم.
استاد، د خلو نړیوال پروگرام او نور اړوند موسسو یو وخت کې دا شکل چې د غذایی مواد یا خوراکي توکي به د کار په بدل کې ورکول، یا همدارنګه هغه څوک چې خونځې ته بتلل هغه ته به ورکول، دا یو ښه میتود نه و د فساد مخنیوي لپاره او د دې لپاره چې هغه اړمن کسان وپېژندل سي؟ اوس خو د دې میتود نه استفاده نه کیږي، که چیرې بیرته پخوانی میتود ته ولاړ سي دا به ښه نه وي؟
بدون شک پروگرامایی که قبلا داشتن فعلا هم پروگرامایی که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد دارن بدون شک در محتوا پروگرامای خوب از پروگرام قبلیش بدون شک یک پروگرام خوب بود.
بله.
ولی کاری که صورت میگیره اوی است که مشکلات عینی و اساسی مردم به شکل درستشی شناسایی نمیشن، چون اینجا عوامل مختلف هم وجود دارد، مثلا ناامنی هستن، بعض موارد دیگه سبب میشه که نهاد بین المللی نتوانند که امو ارقام واقعی مردم را جمع‌آوری بکنند. با او اساس میشه پروگرامایی که طرف دیزاین میشه این پروگراما زیادتر مفید نباشم. و راجع به سوال قبلی شما باید گفت که کار در بدل پروگرام کار در بدل غذا یک پروگرام خوب بود، یک پروگرام بنیادی بود، میشه که روی از هم کمی تجدید نظر شود، اصلاح شود و اگر به یک شکل متفاوت تر هم به همون پروگرام هم روی دست بگیرن کار خوب است، کار بده نیست، باید این کار را صورت بگیره. ولی خواهش ما من هست باشنده ای وطن از نهاد ملی و بین المللی است که روی چگونگی پروگراما وقتی که میخواین یک پروگراما تطبیق بکنم زیاد توجه شود، توجه به این شود که پروگرامی به اصطلاح روی دست گرفته شود تا این که در زندگی واقعی مردم تغییرات به وجود بیاید و در پالوی از اون این پروگراما یا پروژه ها بتانن به صورت پایدار و دوامدار در زندگی مردم تغییرات به وجود بیارن و زمانی که پروژه تطبیق میشه و خود مردم قادر بی باشن که همون پروگرام و پروژه را تطبیق بکنن و بدون حمایت مالی سایر نهادهای ملی و بین المللی اینا بتانن خود مردم خود جامعه بتانه که به مشکلات خود رسیدگی بکنن. این یک پروگرام خوب است. این که کار در بدل غذا می باشه، این که کدام برنامه دیگه می باشه، هر برنامه که باشه روش باید که به شکل عمیق‌تر و دقیق‌تر غور و بررسی صورت بگیره. طور مثال قسمی که ما در افغانستان شاهد هستیم و بعضی از نهادها و بعضی از ادارات در افغانستان می بینیم پروژه و پروگرام‌های مختلف اینجا تطبیق شده است، اما با مجرد این که پروگرام خلاص میشه و اختتام پیدا میکنه و پروژه ختم میشه اختتام پیدا میکنم پایداری از این دیگه وجود نداره، یعنی همین پروگرام دیگه قادر به این است که مردم محل این را به اصطلاح پیش ببرنش تطبیق بکنن و در زندگیشان تغییرات به وجود بیاره. ما خواهش ما از نهادهای بین المللی از نهادهای ملی و از دولت مداره افغانستان امنی است که در قسمت مسئولیت در قسمت پایداری پروژه و پروگراما زیادتر توجه بکنن و اگر در قسمت پایداری توجه شود ما فکر میکنم که در بخش مختلف
مننه استاد محترم یو اوریدونکی لارو براواخلو بیا ورست تاسو ته راځو. بله سلام علیکم، تاسو څوک لکم؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بارم سید ما کونه
د نړیوال ساينس پروگرام خو د اوریدلو را عدالت او فساد سره مبارزه پروگرام د زمونږ میلمه ده د استاد پانتون او موضوع هم ده د خړو نړیوال سازمان لوري هم دارنګ د نور موسسات لوري د بیواز د خلکو ته د خړو د ویش په برخه کې ده. تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ.
زما پوښتنه خو همدا وویل منم چې دا اوس کوم مرستې چې کېږي دا دې باره کې داسې معلومدار کوم لاره معلوم نه ده چې مسخه د هغې د څوک شکایت کوي هغې ته خپل مشکل چې ما ته حق ورسې ونه رسېد همداسې سر ومه غونده کې خبره دم وویل چې دې باره کې دی څه وایي.
خدا تاسو په منطقه تاسو په سیمه کې داسې د فساد کوم بیلګه تاسو لیدلې چې د خړو په برخه کې یعنی نور مرسته په برخه کې غلطه ستونزې موجودي، تاسو داسې یو څه بیلګه چې لیدلې دي کوم سره شریک کړئ؟
هم دې لري زموږ اسمار له سالې تماس کړ دې نور له سره چې کوم خوراکي مواد راشي په خدمت ته خبر شي راغلي دې نور ته خبر شي چا ته ورته چا ویوړل بس هغه خلک یوړي چې ته موجود دی په له سالې کې نور په خبر ته نه شي چې چا ته ورته چا ته ونور څه دی څو راشي و چې تا ته درکړي یان دې هغه خبره ورته نه شته چې تاسو په سپکات راوباسي او بس راځي
نو څوګي خرڅي څوګي راوباسي
او دغه د کلی چې کوم ملکان په سوالې کې البته مشخص دي او ما وته ورکړل کېږي بس دا نو ته د سوالې څخه د خپل تقسیمي کې کاري څنګه چې پاتې راځم نظر او دغه شوال دي د پاتو شو پلاوی جوړي چې په عمومي ساته باندې سره کې څنګه پیژنې او هغه نه هغه باندې ته خپل شکایت باندې کوي هغه نه پوښتنه کوي چې زموږ ته کوم تراغل دي یا نه دي راغلي
تاسو د کونړ کې د اسمار ولسوالۍ کې د غستونځ موجوده ده تاسو حکومتي چارواکو ته ورغلي یا په ولایت کې ولایتي شورا ته ورغلي یا تم خپل شکایتونه ورسره مطرح کړی دي
رجی رښتیا ته ویم نو موږ د سیام خلګي او غریب خلګي نو مسجد نو سبا چې چا خاطر زم څوک به پیژنې موږ ولایت ته څوک پیژنې یا څوک پات څوک پری دي خزمنګ دغه وا لا راشتره چې ازادي رډیو ده بل پایا سي دو يا چا سره خبرې وکړو نو خبره چې
مننه ډېر زیاته مننه کور ودان استاد محترم د کونړ رونه د کونړ د مغرور ټلیفون اړیکه نیولې و د ویلو چې الته چې کلم رسته راسي واز د کلی ملکان یا غمشران چې د کوم د کلی دی هغه ور باندې خبريږي نور هیڅ څوک باندې خبريږي نه د غلطه څومره د دوی خبره پر ځای ده چې الته واز ملکان ته مرسته ورکول کیږي یا مشرانو ته مرسته ورکول کیږي عام خلکو ته نه ورکول کیږي
ما تا اندازه با گپ های برادر موافق هستم ولی 100% موافق نیستم از یک خل احتمال ازی وجود داره ما پیشترم یادآوری کردم که در قسمت پروگراما و برنامه مسئولیت غذایی و در کل پروگرامای دولتی تمام افراد جامعه دخیل هستند و در اینجا در کشور ما و شما ارتباطات جد معیاری نشده است که تمام مردم از کل برنامه و پروگرام ها آگاهی پیدا بکنند و در این جای شکی وجود نداره که ملکان نماینده مردم و باز مردم های با نفوس در این پروگرام ها دستبرد نداشته باشند
یعنی کچیر دغه په یو سیمه کې په یو کلی کې آلته فساد په دې برخه کې موجود وي کله چې د کلی خلکو ته نه رسیږي هغه خپل خپل غاګ او چات کې راسي ولسوالۍ ته یا ولایت راسي هغه شکایت ثبت کی د بد فساد پر وړاندې مبارزه لپاره ګټور تمام نسی چې خلک خپل غاګ او چات کی
بدون شک مفید تمام میشه ولی یعنی چې په سره مردم شنیده شوه شما پیشتر گفت برادر ما را شنیده که اگر ما به یک جای به یک نهار آرس شدیم و مشکل خود بیان بکنیم نه تنها که به مشکل ما رسیدگی نمیشه احتمال ازی وجود داره که توسط زورمندا و افراد با نفوذ به شاید که مورد تحلیل قرار بگیرن
من استاد یو بل اوریدم که راخلو
مرحبا
الو سلام علیکم
و علیکم رو رجل
بیخی ده خدای فضل ده چوک لکم زینه هلو
ده ملاشر مخلوق ده جلجا میراتم
خب ملاشر پروگرام تا بخیر راغ لیخ پلا سوال ده مطرح کم
سوال خورو را دقا وو چی ده دیمش که ملگری خبره وکره یقینی کسی خود ویلایتو کې چې روان دي نو خپل ولایت کې دا شي څو پیدا شو چې یو رئیس څلور سو بوجي غنم د دغه مظلوم لپاره مسکنان د پر راوتلی و هغه خپل پر سر خرج کړل بیا هغه ولایتي مسول ته مم ورکړي نیمه خپل و خوړل تر اوسه ولا کتر ریوار نه ولي هغه مسکنانو ورور دا کوشش وکړي حکومت هر څه هغه ورګانونه خبر کړل نو بیا هم د دوی غور ونه
نو تاسو په خبره سترګو د شای ویني چې تاسو فساد موجود دی تاسو حق خړل کیږي او خلک درنوړي تاسو ول خپل غږ نه اوچتوي ورځي نه او ادارو کې شکایت نه ثبتوي
نو موږ خپل ځغ ته اشیر یاد نه چې کوم ځای پورې موږ ځغ رسی او موږ ځغ رسولی دي دغه یو نه مسلم چې دا ټول تر دغه ټکو لاندې دي خو هغه برا دا ځغ نه اوري ګوره
یعنې تاسو ورغلي دوی تاسو غږ نه دا اورېدلی
نه 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 ما صدر ته خپله بیل مشاهده څلور سوه بوجي غنم خرڅوي دي کړي دي د هغه د مسکنانو دپاره راوتلي بیا د هغه څلور سوه بوجي غنم اخوا ته نیمې ولایتي مسول خوړلي دي نیمې د بل خوړلي رئیس غږ نه دی اورېدل سوی خلک ورغلي دي هر څه راکش ور په خیر مشکل یو ورځې روای کچ کې بندي کوي بیا بېرته خوشي کړه
ډېر ښه اړیکونه دې مننه استاد محترم د جورجان ولایت نه د موږ د اورېدونکي خبرې تا واورېدلې هغه وایي چې هلته د موږ غږ نه اورېدل کېږي د دې لپاره چې د فساد سره مبارزه وسي غږ واورېدل سي هلته د خلکو غږ ته رسیدګي وسي څه کول په کار دي په ولایت کې
کار صورت بگیره که پروګرامایی که تدبیق میشوه نه تنها که در موجودیت نماینده بلکه یک میکانیزم روی دست گرفته شود که تمام مردم از اینمی جریان آگاهی پیدا بکنند. وقتی که مردم در جریان اکثریت مردم در جریان قرار گرفت یعنی جاست که سبب از این می شود که فساد کمتر وجود داشته باشند. یک گفت دیگه ای که کسایی که به دولت مراجعه میکنه و مشکلات امرای دولت مدارا و مسئولین در جریان قرار میتم دولت مدارای ما باید در این قسمت بسیار جدی اعتماد بکنند توجه بکنند و به این مشکلات رسیدگی بکنند تا این که مردم بفهمه که وقتی که ما به یک جای مراجعه میکنیم وقتی که یک نابسامانی را میبینیم به این مشکلات رسیدگی میشه کسی که در قسمت کار خود در قسمت وظیفه خود در قسمت مسئولیت خود تعلق میکنه و مورد مجازات قرار میگیرم و باید روی نمی پروگراما به یک کمی توجه شدم پروگراما یک در افغانستان تدجیر میشه این رقم است که از ولایت میره و از ولایت به ولسوالی ها در ولسوالی ها باز اونجا ملک ها خواسته میشن نماینده های مردم خواسته میشن و اونا به حساب نفرها را انتخاب میکنن متضررین انتخاب نکنم افراد آسیب پذیر و قشر آسیب پذیر انتخاب نکنم باید اینمی مردم برشان تفهیم شود فهمانده شود یایی که برشان انگیزه داده شود که شما وقتی
دیر زیاد تمنان استاد استاد محترم لطان ډیر زیات مننه کور ودان چې برنامه کې مر سره برخه واخیستله اوس سره د افغانستان د کرنې وزارت وین اکبر رستمی په د ټلیفون په لیکه ده رستمی صاحب خیر راغلی برنامه ته رستمی صاحب د موږ اقدر ځی د ازادي رادیو درنو محترم اوریدونکو عدالت او لفساد سره مبارزه 19 پروگرام ده په دغه پروگرام کې موږ د خړو د مسونیت په اړه غږیږو د اړوندو نړیوالو کورونا مرستندوی بنسټونو لخوا په یو شمیر ولایتونو کې مرستې کیږي خو بیا هم د فساد له امله اړمنو خلکو ته نه ویشل کیږي په دې اړه باندې موږ بحث جوړ کړی ده چې ولې دغه د فساد له امله اړو خلکو ته د مرستې نه رسیږي د افغانستان د کرنې وزارت وین اکبر رستمی سره د ټلیفون په لیکه کې ده رستمی صاحب برنامه ته بخیر راغلی
تشکر سلامت
ډیر زیات مننه رستمی صاحب د برنامه دومه برخه ده کدره ته وایي چې دغه د افغانستان د حکومت لخوا یا همدارنګ د نړیوالو بنسټونو لخوا چې د مرستې کیږي خصوصا خوراکي توکو مرستې خلکو سره کیږي د کومو معیارونو میتودونو په اساس باندې کیږي کده لږ واضح کړي
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما مهمانان عزیز برنامه شنوندگان محترم البته وزارت زراعت سالانه برای نهادهای استرار صرف گندم های کمکی را در اختیارشان قرار میده تا برای متضررین یا کسایی که مستحق است توزیع شود اگر هدف دانی باشد در غیر از او سازمان های بین المللی مثل WFP, FAO و برخی از شرکای بین المللی دیگر در هماهنگی با وزارت زراعت در قسمت مسئولیت غذایی توزیع غذا در تعداد از مناطق کار میکنه. امروز هم روز جهانی غذا در وزارت زراعت با اشتراک FAO یا سازمان زراعت و خوراک ملل متحد، WFP سازمان غذایی جهان، وزارت زراعت و یک تعداد نهادها راه اندازی شد در مورد دستاوردهایی که در این بخش وجود داشته، چالش ها و برنامه های آینده در این راستا صحبت شد. وزارت زراعت در هماهنگی با شرکای بین‌المللی خوشبختانه یک پروژه جدید استراری زراعت و مسئولیت غذایی را آغاز کرده تا از این طریق ما بتانیم هم روی پروژه زیربنای زراعتی کار بکنیم و هم به خاطر زمینه سازی روی افزایش تولید گندم که غذای اصلی افغاناست کار بکنیم و از اولویت های اساسی ما را در دو سال آینده تشکیل می
دهد. دیر زیاد من افضلی صاحب برنامه تب خیر آقلی.
سلامونه تاسو
درنو اوریدونکو کور مرسمنه. ډیر زیات مننه د برنامه دوه برخه د مخکې موږ یادونه وکړه په افغانستان کې 4.5 سلنه افغانان د بیوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. په داسې حال کې چې شاوخوا یو اتیا بنسټونه په دې برخه کې کار کوي، د خوراکي خوندیتوب په برخه کې اوس افغانان لوګي سره مخامخ دي. ستونزه چیرته ده؟ په دومره په داسې حال کې چې هم مرستې کیږي هم کار کیږي، خو بیا هم افغانانو په ژوند کې بدلون نه راځي.
زه فکر کوم چې موږ اکثر وخت ستونزې په لاملونو باندې فکر نه کوو، اکثر وخت ستونزې په پایلو باندې فکر کوو. فقر په افغانستان کې یو اساسي لامل نه دی، بلکې پایله ده د هغو خرابو پالیسیانو یا د هغه خراب اقتصادي وضعیت او د خصوصي سکتور د شاته پاتې کېدو او په ټوله کې د اقتصادي سکتور شاته پاتې کېدو اساسی لاملات دی چې تر اوسه پورې فقر په افغانستان کې لا هم په ډېره خورا لوړه کچه باندې شتون لري. زه فکر کوم چې مونږ خپلو خلکو ته یو باعزته ژوند تر هغه وخته نشو برابروی تر څو پورې چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه کړو. او طبیعي خبره ده چې افغانستان زراعت په برخه کې خو باید کاري زمینې او فرصتونه باید آماده شي خلکو ته، او په دې برخه کې کارونه ځینې ترسره شوي دي، اما نور ډېر کارونه باید هم ترسره شي. اما موږ باید د افغانستان هغه سکتورونه چې په هغه کې خلکو ته د کار موندنې موږ نورې زمینې برابروی شو په هغه باندې فکر وکړو. یو د هغه سکتورونه د افغانستان د معدنو سکتور ده. په دې برخه کې متاسفانه د افغانستان حکومت پاتې راغلی او نه دی توانېدلی چې د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي او دغسې یو حالت رامنځته کړي چې وکوایي چې لویې پروژې او وړې پروژې مدیریت کړي او د دغه سمو قراردادونو د ورکړې له لارې نه خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. ځکه چې کله خلکو ته د کار زمینه مساعده شوه او خلکو عاید درلوده، نو بیا د هغوی لپاره د فقر کچه راټیټول بیا اسانه کېږي. هغوی کولی شي چې بیا د خپل عاید په سم مصرف باندې په دوامداره توګه باندې په اوږدمهال کې د فقر د دغه دایرې نه راووځي او د پرمختګ په طرف باندې روان شي.
افضلي صاحب، تاسو
د افغانستان حکومت دغه فرصتونه له لاسه ورکړي. تاسو وګورئ مثلا مخالفین شاوخوا 300 میلیونه ډالر دغه دغه برخې نه عاید لري، حالانکه د افغانستان حکومت دې یو په لسمه عاید لري، یعنې 30 میلیونه ډالر کال د معدنو نه عاید لري. نو که چېرته د افغانستان حکومت په دې برخه کې وتوانېږي چې د خلکو لپاره د کار فرصتونه مساعد کړي، مثلا مونږ آرټیزنري مایننګ یا لکه انفرادي کچه باندې د معدنو استخراج
فساد موجوده که موجوده چیرته موجود ده؟
مرستو کې خطبان چې دوا اساسي څنګه موږ ګورو، یو دا دی چې دغه مرستې چې کله خلکو ته رسیږي نو دا ډیر قیمته تمامېږي. یعنی د دې مرستو د لوجستیک مدیریت څه ده، که دغه د WFP لپاره ترسره کیږي یا د نورو ادارو لپاره ترسره کیږي، نو هر کیلو غنم چې رسیږي یو زیات مقدار مصرف غواړي ده خلکو ته رسیږي. ده دوهمه خبره دا ده چې دا کله په څه ډول باندې مدیریت کیږي، په دې کې هم ډېر د فساد زمینه مساعده ده. داسې سیستم تر اوسه پورې نشته چې په هغه کې شفافیت وي او مونږ وتوانېږو وګورو چې څومره مرستې راغلې او دا څنګه په کوم ځای کې مصرف شوې او د چا لخوا نه مصرف شوې او دا قیمت یې څومره وو لکه تمام شد دغه مرستې خلکو ته په څو ورسېدې. داسې نه وي چې مونږ یو کیلو غنم خلکو ته رسوو او فی کیلو غنم دې مونږ داسې مصرف د غنم د هغه نه د قیمت نه لوړ وي. نو دغه هم یوه لویه ستونزه ده چې په دلته هغه افیشنسي یا موثریت د مرستو په مصرف کې نه تر سترګو کیږي.
ډېر زیاته مننه افسلي صاحب. بیا راځو تاسو ته. رستمي صاحب، د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د کرنې وزارت داسې لوی پروګرامونه په لاره اچولي یا داسې لوی پروګرامونه جوړ کړي دي تر څو پورې له مرستو نه علاوه د خلکو په ژوند کې بدلون راسي، ښه والی راسي، خپله د کرنې په برخه کې یا د زراعت د انکشاف ورکولو په برخه کې په دې برخه کې ځینې پلانونه شته؟
طبعا دینو نوی برنامه او پروګرامونو کار پیل شوی دی چې کولی شي په راتلونکو کالونو د زراعت په برخه خصوصا د غنم او د تولید په خود کفایي مؤثر وشي. د اوس تقریبا دوه پروژې نوی پیل شوی دی چې په بیلابیلو سکتورونو کې کار کوي، آبیاري په برخه کې او همدارنګ د غنمو په سکتور کې مونږ په څلور دېرش ولایتونو کار کوو. څنګه وکړو چې په راتلونکو کلونو کې زمونږ مجموعي تولیدات زیات شي؟ خوشبختانه تاسو شاید زش کال زمونږ د افغانستان مجموعي تولیدات یعنی غنمو کې 15.1 میلیون مټریک تنه رسیدلې دي. تقریبا 200,000 مټریک تنه تر 1998 کال زمونږ مجموعي تولیدات زیات شوي دي. اوس تلاش کوو چې په 1998 په راتلونکي کال دغه تولیدات به 15.4 میلیون مټریک تنه ورسېږي.
رستمي صاحب، داسې ولې سو چې افغانستان تاسو دغه پروګرامو په چوکاټ کې د پروګرامونو پر رڼا کې په افغانستان څو وخت په ځان باندې د غنمو لپاره متکیسي؟
خب اوس سش کال د افغانستان مجموعي اړتیا تقریبا 6.4 میلیون مټریک تنه ده. زموږ مجموعي تولیدات 15.1 میلیون مټریک تنه رسیدلي دي، یعنی اوس هم 1.3 میلیون مټریک تنه مونږ کمبوتات لرو چې دغه طبعا له بهرنیو هیوادونو واردېږي. نوي پروګرامونه پیل شوي دي، ځینو لوی پروژې د آبیاري په سکتور کې هم پیل شوي دي. انشاءالله په 15 کال وروسته د غنم او په برخه کې افغانستان کولی شي خود کفا وشي.
ډېر زیاته مننه افسلي صاحب. د افغانستان حکومت تل ژمنې کې خلکو سره چې په دې برخه کې مو کار کو، پروژې په جوړې کړې دي، پر پلار اچولې دي. فقط کدره ته چې ځینې وخت دغه پروژې ښه پلي کېږي نه، تطبیق کېږي نه، لامل څه د فساد که د حکومت سس کارونه دي؟
زه فکر کوم چې په دې کې مختلف لاملونه شته دي. لکه څنګه چې مونږ تاسې د زراعت سکتور چې ده دغه یو خپل یو محدودیت لري، یعنی مونږ نشو کوی یوازې د زراعت د سکتور له لارې نه اقتصادي پرمختګ رامنځته کړو. اما مونږ په هماغه سکتور کې کوم کارونه ترسره کوی چې هغه خپل هغه کوم ظرفیت چې لرو هغه هم تر اوسه لاسته نه دی راوړی، او داسې نور پرمختګونه چې په نړۍ کې ترسره شوي دي لکه د اوبو سیستم. ځکه اوبو یو لویه مسله ده په افغانستان کې، اوبو ته لاسرسي او د اوبو نوي سیستمونه رامنځته شوي دي چې هغه مثلا د هغه ډریپنګ سیستم چې ورته وایي چې هغه قطرې دي یا داسې نور سیستمونه دي چې د هغه په رامنځته کولو سره مونږ کولی شو ستونزې حل کړو. مونږ ځینې پروژې دا وکتلې چې پلي شوي دي، مثلا د امریکې د متحده ایالاتو لخوا نه، او خلکو ته دغه سیستمونه ورکړل شوي دي، دا پایپونه ورکړل شوي یا مثلا هغه کومه ټانکي چور ته ضرورت ده یا د سولار کوم سیستم چې دغه ورته ورکړل شوی. لیکن دا بیا دغه نه وروسته کله چې دا شیان ورکړل شوي دي بیا کومه څارنه نه ده ترسره شوی او یو د یو فرهنګ د رامنځته کولو کوښښ نه دی شوی، بلکې دغه شوي چې بس دا شیان ورکړي دي نو بیا یې هغه بزګران خپل حالت سره پرېښي دي. دلته دا د افغانستان د حکومت هم ستونزه ښیي چې دوی دغه ظرفیت نه لري چې د نړیوالې ټولنې د مرستو نه سمه څارنه ترسره کړي، او دوی دې ته اړ پاتې چې دوی دغسې لوټه په اوبو کې کېنهدي او تېر نه شي، بلکې دغسې حیاتي پروژې چې هغه په لکه امتحاني ډول باندې ترسره کېږي هغه باید کامیاب شي، باید دغه فرهنګ رامنځته شي. او د افغانستان حکومت دا مسؤلیت لري دغه ګټه دغه مرستې چې په افغانستان کې مصرفېږي دا داسې یو حالت ته ورسېږي چې خلکو په ګټه باندې تمام شي. دا داسې نه وي چې صرف پروژې دلته عملي کېږي، پیسې مصرفېږي او تغییر نه رامنځته.
افسلي صاحب د ظرفیت نه څنګه
یوه برخه زه غواړم دا یوه مثلا
ستونزې
یوه برخه دا هم ده چې دلته فساد هم شتون لري. اکثره هغه کسان چې په دې پروژو کې مسؤلیت لري خپل یا مسؤلیت نه ترسره کوي، هغه خپله څارنه نه ترسره کوي، خپل وظیفه دنده نه اجرا کوي، دا خپله یو فساد دی. او یا دا دی چې د دغه موادو په خریداري کې، د دې په مصرف کې، د دې په ورکړه کې هم د فساد د شتون امکانات شته دي چې دغه پروژې بیا نه کامیابېږي او بیا کومې نتیجې چې مونږ د هغه نه غواړو چې لاسته راوړو هغه مونږ لاسته نه شو راوړو.
له دې سره په خوا کې نام نیم خپل یو ستونزه نه ده؟
طبعاً چې نامنی خو ستونزه ده، اما د بزګر دپاره نامنی لویه مسله نه ده.
نه د حکومت ته چې هلته څار وکړي، څارنه وکړي،
کرنه خو کوی شي، طبیعي خبره ده چې هغه خو ستونزې خو شته د نامنی. اما هغه کسان چې د بزګرانو سره کار کوي، ځایي خلکو سره کار کوي، زه فکر کوم هغه ستونزې په هغه کچه کې نه دي چې د دوی د کار مخه ونیول شي. حتی مخالفین هم کېدای شي چې په خپلو سیمو کې لکه څنګه چې د صحي پروژې یا مثلا د معارف پروژې دوی پرېږدي چې پلی شي او دوی حتی ځینې وختونه د دې نه څارنه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې د دغه د زراعت کومې پروژې چې دي د دې لپاره به هم زمینه مساعده وي چې دا کار ترسره شي. حداقل په هغه سیمو کې چې حکومت حاکمیت لري او هلته اکسس شته ده، نو هلته خو زموږ توقع دا کېږي چې دا پروژې کامیابې شي. مګر با چې کومه پروژه تاسو ته وښودله، دا په بلخ کې دا پروژه ده او سیمه هم امنیت هم لهذا یعنی هلته لاسرسی شته دی. ستونزه دومره نه ده چې هلته څارنه ترسره نه شي، مونږ وکولی شو چې څارنه ترسره کړو. نو ولې بیا حکومت یا مثلا مرستندویو ادارې نه شي کوی چې
مننه رستمی صاحب، له پروژې نه څارنه څومره مهمه ده؟ دغه څارنه کېږي که نه؟ همدارنګه هغه پروژې کې چې کوم مواد بزګر ته ورکول کېږي، رښتیا هم کیفیت ټیټ ده؟
طبعا ما قبل از اینکه روی سوال شما پاسخ بدم، افضلی صاحب به موضوع بسیار مهم اشاره کردن. بخش آبیاری میتونه در رشد پایدار سکتور زراعت افغانستان بسیار تعیین کننده باشه. چه پروژه‌ای که توسط حکومت افغانستان تطبیق میشه، چه پروژه‌ای که توسط شرکای بین المللی و دونرها تطبیق میشه، نمونه‌ای وجود داشت. افضلی صاحب به صراحت در این مورد صحبت کردند. به همین خاطر بعضی برنامه‌ها با روی کردهای جدید کارش آغاز شده، این پروژه استراتژی کارش آغاز شده، نه تنها روی زمینه سازی بر افزایش تولید گندم که غذای اصلی افغانست کار صورت میگیره، بیشتر روی پروژه آبیاری کار میکنه تا ما در قدم اول زمینهای بیشتر را تحت کشت قرار بدیم. شما اگر امسال با آخرین گزارش های اداره احصایه و وزارت زراعت مراجعه کرده باشین، مجموع زمینهای تحت کشت افغانستان به شمول آبی و للمی به 3.4 میلیون هکتار رسیده که تقریبا 2.6 میلیون هکتار از آبی و بقیه زمین های للمی است، در حالی که قبل از جنگ ها مجموع زمین های تحت کشت افغانستان بالاتر از 3.2 میلیون تنها زمین های آبی ما بود. یعنی ما هنوز هم تقریبا 600 هزار هکتار فاصله داریم با این که به زمین های آبی قبل از دوران جنگ برسیم. بلند نیاز به تطبیق پروژه های آبیاری کلان، کانال های کلان، سربند ها، بند های کلان و سایر پروژه که بتونه مؤثریت در مزرع بالا ببره، از ضایعات آب جلوگیری بکنه، از برخ موارد مفضلی سب اشاره کردن، چنین پروژه های روی دست است. کانال خوشتیپه که تقریبا 2.5 میلیون هکتار تنها این میتونه با تکمیلش زمین ها را تحت پوشش قرار بده، خصوصا در شمال کشور. کانال زمین داور در هلمند، کانال اندکوی در فاریاب، این پروژه‌ای است که مطالعات امکان سنجیش خوشبختانه در حال تکمیل است و در صورت امکانات بودجوی انشالله بر سال آینده مشخصا روی یک از این پروژه کار آغاز میشه، که البته این پروژه در سطح کلانتر است، ملی است و ظرفیت های فوق العاده دارد. پروژه های کوچک و که تنظیم آب در مزرعه است از طریق برنامه مختلف وزارت تطبیق و عملی میشه، ولی بیشتر در این راستا وزارت های محترم احیا و انکشاف دهات، اداره ملی تنظیم ها با برخی از ادارهای دیگه هم کار میکنه. ولی طبعا به هر پیمانه ای که پروژه آبیاری بیشتر شود، زمینه بر افزایش تولید مساعد میشه، تاثیر مستقیمش روی زندگی دهقان است.
رستمی سبز خپل سوال ته بیرته راځم، ریښتیا هم تاثیر
مهربانی پروژه‌ای که طبعا پروژه‌ای که تطبیق میشه موارد بسیار مهمش نظارت است، نظارت توسط وزارت، نظارت توسط جامعه مدنی، مردم، نهادهای تحقیقاتی، نهادهای نظارت کننده زیادی در این راستا وجود داره. همیشه ما از نهادهای ناظر خواستیم که در این راستا همکار باشن. هر نهادی که افضلی صاحب از یک تعداد پروژه را اشاره کردن، قبلا یک مکتوبی هم آمده بود که گویا از یک تعداد از این پروژه ها میخواین نظارت بکنن. ما پاسخ دادیم که همکارای ما در سطح ولایت آمادگی از زیر داره تا در این راستا همکاری بکنن نهادهای ناظر. طبعا نظارت برای تطبیق با کیفیت پروژه مهمترین اصل است. اگر نظارتی وجود نداشته باشه طبعا پروژه به کیفیت تطبیق میشه، مؤثریتش پایین میه. به این لحاظ برای وزارت زراعت نظارت از جریان کار پروژه مهمه.
افضلی صاحب مخ کی ادونه وکړه رستمی صاحب دوی ته موږ اجازه ورکړی چې موږ له جن پروژو نه یاد لیدنه وکړي د کیفیت په هدف باندې تاسو څارنه کړی دالته څه ستونزې موجود وي واقعا حالت خروانو که ستونزې موجود وي
څارنه خود مختلف پروسو نه کیږي ځکه دغه خبرې
په ځنګړی توګه د موږ کرنه برخه ده البته
اوله مرحله چې د پروژو د تدارکات پروسه ده متاسفانه چې د تدارکات پروسه د غلط پلان گذاری له وجې نه او همدغه راز بیا په تدارکاتي پروسو کې د فساد او د عدم مدیریت له وجې نه دا پروژې دومره ډېر ځنډیږي چې دا پروژې اصلا په وخت باندې شروع کیږي نه اکثره چې مثلا زه تاسو ته مثال ته مچل خودی بند وایم چې کلونه کیږي دا بند څو وارې قرارداد شو لیکن د خراب قرارداد له وجې نه د سوې مدیریت او د فساد له وجې نه دغه قراردادونه نه پاتې کیږي او بیا هغه بند خپل ځای پاتې کیږي او بیا تاوان د بزګر نه موځي او د موږ تاسو د عامو خلکو نه موځي چې زموږ تاسو پیسې ډېرې زیاتې پیسې وځي دا اوس د زراعتي محصولاتو د رانیولو لپاره چې واردوي افغانستان نو مختلف اقتصادي ضربې موږ دې نه ګورو خو تاسو وګورئ چې هغه تدارکاتي پروسه اوس هم د لویو ستونزو سره مخ ده. د دې په څنګ کې بیا چې کله پروژې تطبیقېږي د پروژو تطبیق په صورت کې هغه وخت موږ تاسې نظارت ترسره کوی شو چې کله نظارت په پام کې نیول شوی په ډیزاین کې موږ خو یوه ټولنه یو یوه اداره یو موږ کوی شو یو څه شیان وګورو اما اصلي نظارت باید د عام خلکو کې کوم خلک چې د دغه پروژو نه ګټه پورته کوي هغوی باید
خو افضلی صاحب هغه خلکو کې د نظارت نظارت ظرفیت په ور کې موجود نه یو څوک راځي یو سړی خونه ورته جوړیږي
موږ د خبرې سره موافق ځکه نه یم چې موږ تجربه کوي چې د خلک د خوندیو نه د مسیحي مراکزو نه د حتی د ساختماني پروژو نه خلک نظارت ترسره کوي موږ د اوس سره کار کوو یو نیم زر پروژو په شاوخوا کې موږ داسې پروژې دي چې د خلکو له لارې نه څارلي دي او خلک په دې توانېدلي چې ستونزې په دې پروژو کې پیدا کړي او حل یېم کړي او پروژې کیفیت لوړ کړي نو په دغه نورو برخو کې هم د زراعتي پروژو په برخه کې هم خلک خورا ظرفیت لري د نظارت او د څارنې ځکه خلک پوهېږي چې دوی ته څه شی کار ورکوي او څه شی نه ورکوي دا چې وزارت په دې نه دی توانېدلی یا مثلا د افغانستان حکومت په ټوله کې یا نړیواله ټولنه مرستندوی ادارې چې دوی په دې نه دی توانېدلی چې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې د خلکو غږ واوري یا په دې کې دلچسپي نه لري چې د خلکو غږ واوري نو دا خو بیا د دوی ستونزه ده دا خو یوازې د مدني ټولنې نه موږ تمه نه شو کوی چې یوه مدني ټولنه ټول افغانستان کې هر څوک وڅاري باید دا د حکومت مسؤلیت دی چې داسې سیستمونه رامنځته کړي چې خلکو ته اطلاعات ورکړي او د بل طرف نه د خلکو نه بیرته اطلاعات راواخلي چې هغوی څه فکر کوي د پروژو په اړه باندې آیا دا پروژې مؤثرې دي نه دي کوم ځای کې سو استفاده کیږي کوم ځای کې کیفیت خراب دی نو دا سیستم رامنځته کول د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې متاسفانه تر اوسه پورې د تطبیق په برخه کې دغه کار په پام کې نه دی نیول شوی او وروسته بیا موږ اړتیا لرو چې پروژې چې کله پلي کېږي چې کله پلي شوې نو موږ باید دغه پروژې وګورو چې څومره مؤثریت یې درلوده آیا هغه اهداف چې درلوده هغه اهداف یې لاسته راوړل که نه او په کوم قیمت څومره په کومه کچه باندې نو دا هغه مسایل دي چې موږ یو سیستماتیک هغه ته برخورد ته اړتیا لرو دلته د دې سیستم سره که چېرته داسې یو سیستماتیک هغه ونه لرو موږ تاسې اپروچ ونه لرو دې مسلې ته نو طبیعي خبره ده چې بیا دا پروژې موږ نه پوهېږو چې دا پیسې راغلې او ولې دا وضعیت نه ښه کېږي دومره ډېرې پیسې دلته ولګېدې ولې وضعیت نه کېږي وجه دا ده چې موږ اکثره پروژې نه پوهېږو چې دا پروژې مؤثرې وي اقتصادي وي نه وي نو دلته د افغانستان د حکومت غټ مسؤلیت جوړېږي نړۍ نړیوال مسندوی ادارې راځي د خپل پیسې دلته لګي. امدا د افغانستان مسؤلیت دی، حکومت مسؤلیت جوړیږي چې دا پیسې دوی ځان مطمئنه کړي چې دا په سمه توګه باندې مصرفېږي. تر اوسه پورې دغه اراده د افغانستان حکومت په منځ کې مونږ نه ګورو چې دا جرات دوی وکړي او دغه اراده وکړي چې دوی دا پوښتنه وکړي چې تاسو دا پیسې مصرفوئ په کوم اساس باندې. یا خپلې پروژې چې کومې لري هغه د حداقل سمې کړي که چېرته د نړیوالو ادارو مصرف سموی نه.
افضل صاحب دې لپاره چې برنامه ورسته ساتم مخ په خلاصې دوه تاسو وړاندیزونه څه دي هغه خلک چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، خصوصا بې ځایه سوي دي، له طبیعي پیښو نه متاثر سوي دي، هغه کډوال چې له نورو هیوادونو افغانستان ته راغلي دي، دې لپاره چې هغلته خواړه ورورسیږي د فساد مخنیوي لپاره کوم وړاندیزونه لري؟
زه فکر کوم چې اول کار دا دی چې باید په دې کې روټیا روانه شي، که هغه ملګری ملتونو ادارې دي یا د افغانستان حکومت ده یا نور ادارې دي انجوګانې دي چې هغوی دغه مرستې خلکو ته رسوي، اړتیا ده چې یو وضاحت او شفافیت وي، اطلاعات باید نشر شي چې مونږ وګورو چې څومره مرستې راغلې او چیرته دا مرستې ولګېدې. د دې په څنګ کې اړتیا ده چې دغه ادارې یا د افغانستان حکومت دوی دغه مرستو د مصرف نه بیا او د افغانستان خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې څارنه ترسره کړي او په اخره کې بیا دغه مرستو د مؤثریت هغه یو مطالعه هم اړتیا ده چې باید ترسره شي. دغه څېړنې که ترسره کېږي نو دا په دې معنا ده چې بیا مونږ پوهېږو چې دا پیسې په ځای ولګېدي که بې ځایه ولګېدې. نو دا هغه درې اساسي ګامونه دي فکر کوم چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ادارې او همدغه راز مدني ټولنې او انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي دا باید په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي.
رستمي صاحب، لکه افضلي صاحب چې مخکې ورته یادونه وکړه، حکومت په دې برخه کې پروګرامونه لري؟
طبعا د بخش نظارت مشخصا وزارت زراعت افضلي صاحب د جریان است. ما تلاش ما این است که همگام با نهادهایی که در راستا کار میکنه کار بکنیم. مهمترین مورد افضلی صاحب اشاره کرد، بیشترین تلاش ما این است که ما اطلاع رسانی بکنیم اون چیزی که در قانون ذکر شده و او اطلاعات باید نشود تا مردم هم بتانه در این قسمت دخیل باشه. شورای انکشافی بهترین ابزار برای تطبیق پروژه و نظارت از پروژه است، مثل که پروژه مدیریت محصولات زراعتی که 4 ماه قبل در سطح افغانستان آغاز شد، این توسط شورای انکشافی تطبیق میشه و توسط در کنار وزارت زراعت توسط مردم شورای انکشافی، شورای ولایتی در سطح محلات میتونن نظارت شوه و توقع ما از نهادهای جامعه مدنی، نهادهای نظارت کننده، به خصوص کسایی که در این سکتور دخیل هستن در راستای نظارت بتونن دخیل باشه و ما همگام با اونا عمل خواهیم کرد.
افسلی صاحب، فقط په لاندو ټکو کې راته وایي چې خلک د فساد مخنیوي کې څومره ګټور تمامې دی سي؟
زه فکر کوم چې یو مهم عنصر دی د خلکو وانډه د فساد ضد مبارزې کې، او د افغانستان حکومت باید د خلکو د ونډې لپاره زمینه مساعده کړي ترڅو په ټولو پروژو کې په خاص توګه هغه مرستې چې د خلکو لپاره راځي د هغه نه څارنه ترسره کړي او داسې مرجع وي چې د خلکو غږ واوري. نو زمینه سازي ورته پکار ده او د افغانستان حکومت دا مسؤلیت په غاړه لري.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د کرنې وزارت وینا اکبر رستمي او د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم افضلي دا د ازادي راډیو د عدالت او له فساد سره مبارزې پروګرام چې تاسو واوري تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو په لوی او بخښن کې خدای سپارو. مننه.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.